السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شراغلاست زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري احمد ضیا منصوري پر مخوړي اوریدونکو په پیل کې خبرونه د هندو ورځپاڼې د راپور له مخې د هند حکومت د افغانانو لپاره د ویزو پروسه بیا پیل کړې ده. دې هندي ورځپاڼې د یکشنبې په ورځ راپور ورکړی چې دغه هیواد افغانانو ته د سوداګرو او هنرمندانو په ګډون د څو ډوله ویزو ورکول بیا پیل کړي دي. په اګست 2021 کال کې هند په افغانستان کې خپل سفارت او قونسلګرۍ وتړلې او د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته یې د کونسلګرۍ خدمات وځنډول. د هند حکومت تر اوسه په رسمي ډول افغانانو ته د ویزې ورکولو د بیا پیل په اړه څه نه دي ویلي، خو یوې حکومتي سرچینې هندو ورځپاڼې ته ویلي چې د اپریل په وروستۍ اونۍ کې افغانانو ته د ویزو ورکولو لپاره یوه نوې آنلاین طریقه پیل سوې ده. په برتانیا کې د یوه کال په ترڅ کې تر افغانانو زیات د مهاجرت درخواستونه پاکستانیانو ورکړي دي. د برتانیا د کورنۍ چارو وزارت د راپور له مخې د روان کال د مارچ تر میاشتې پورې په یوه کال کې 11,048 پاکستانیانو په برتانیا کې پناه غوښتې ده. د برتانیا د کورنۍ چارو وزارت د دې راپور له مخې چې پرون له رسنیو سره شریک سو تر پاکستانیانو وروسته د افغانانو شمیر زیات دی چې په دغه هیواد کې د یوه کال په ترڅ کې د مهاجرت غوښتنلیکونه سپارلي دي. د دغو افغانانو شمیر د راپور له مخې 8,096 ته رسیږي. په مجموع کې په تیر یوه کال کې څه باندې 1,009,000 کسانو په برتانیا کې د پناه غوښتنلیکونه ورکړي دي. ایر انډیا په انګلستان کې د الوتنو د ځنډ له امله تر ټولو بد هوایي شرکت بلل سوی دی. د انګلستان د ملکي هوایي چلن ادارې د معلوماتو له مخې د دې شرکت الوتنې په 2024 کال کې په اوسط ډول 45 دقیقې او 48 ثانیې په ځنډ سوي وې. تر ټولو اوږد ځنډ د ګیټویک څخه بنګلور ته پر لاره کې و چې په اوسط ډول د 50 الوتنو لپاره 1 ساعت او 30 دقیقې ځنډ راپور سوی و. ایر انډیا ویلي د خنډ لامل هغه عوامل دي چې د دوی له کنټروله د باندې دي. په دې سروې کې د انګلستان له هوایي ډګرونو څخه د هغو هوایي شرکتونو الوتنې شامل دي چې تیر کال یې تر 2500 زیاتې الوتنې ترسره کړې وې. ټاټا ګروپ ایر انډیا شرکت د 2022 کال په جنوري کې د هند له حکومته واخیست. او د فرانسې په دیجون ښار کې یو کس په ډزو ووژل سو. د دیجون ښار د څارنوالۍ دفتر ویلي چې تیره شپه په ښار کې یو 29 کلن سړی په ډزو ووژل سو. دا پیښه د شینو په جنوبي ولسوالۍ کې رامنځته سوه چې د مخدره توکو د قاچاق لپاره مشهوره ده. د څارنوال اولیور کاراکوش په وینا د وژنې په ځای کې د اتوماتیکو وسلو شاوخوا 12 تشې مرمۍ موندل سوي. ځینې مرمۍ په نږدې موټرونو او د دریم پوړ اپارتمان کې ولګېدې، خو بل څوک ټپي نه سو. د جنایي پولیسو د څېړنو له مخې بریدګر د شپې په نیمایي کې د خلکو هغې ډلې ته نږدې سو چې قرباني ورسره روان و. پر هغوی یې ډزې وکړې او بیا په موټر کې وتښتید. قرباني د دیجون اوسیدونکی و او د مخدره توکو اړوند هیڅ جرمي ریکارډ یې نه درلود. له دې پیښې اړوند د منظم قتل او په جرمي فعالیتونو کې د ګډون په اړه تحقیقات پیل سوي دي. د خبرونو پای.
ترشنه آسمان لاندی درنو دوستانو ستړي مشي. ترشنه آسمان لاندی پروگرام کې مو نن زه اجمل اند هرکلی کوم. نن په دې پروگرام کې په یو متفاوته موضوع غږیږو. ډیر خلک د ستونزمنو شرایطو نه شکایت کوي کله چې په ژوند کې مهمو اهدافو ته نه رسیږي، ماتې خوري او یا له ستونزو سره مخ کیږي، وایي چې ماته شرایط نه و برابر. خو نن په دې باندې بحث کوو چې څنګه کیدلی شي په ناوړه او سختو شرایطو کې هم له ژوند سره مقابله وکړي، کار وکړي او ځان ته نوې دروازې په سختو شرایطو کې پرانیزي. همداسې یو کس را سره مېلمه دی چې په ډیرو ستونزمنو شرایطو کې کار کړی. دې کس یو مهال خپل تخلص ملاخیل کاوه، خو وروسته چې کله د ژوند کیسه د پښتو ژبې لیکوال او همدارنګه څېړونکي استاد محمد آصف صمیم واورېده، هغه پرې اتل نوم کېښود. نقیب احمد اتل دی براسره په دې وغږېږي چې څنګه یې په سختو شرایطو کې زده کړې وکړې، څنګه یې پرله پسې د خپلې کورنۍ ټول غړي له لاسه ورکړل او څنګه یې بیرته له سر نه یو نوې کورنۍ جوړ کړه. چیرته دندې ترسره کړلې، کوم کارونه او کسبونه وکړل، او دا مهال چیرته دی؟ اتل صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، هر کله راشي.
سلامونه ان صاحب، تاسو ته د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته ویل دا ښه وختونه ولرې. زه لبد مرغه په دا ورسېو کې د افغانستان را کډوال شوم، راغلم جرمنی ته. په جرمنی کې دلته خپل کورنۍ سره، خپل اولادونو سره اوسېګم، او ژوند د سیخو روان دی، توکل په خدای.
اتل صاحب، تاسو په وروستیو کلونو کې له افغانستان نه راوتئ، کله چې په افغانستان کې وئ تاسو په بیلابیلو چارو باندې بوخت وئ، په فرهنګي ډګر کې شعر مو لیکه، ترنم مو کوو، په فرهنګي غونډو کې څرګندیدئ، لیکنې مو کولې، د ژورنالیست په توګه مو کار کوو، په دولتي ادارو کې مو کار کوو. راځه چې لاړ شو کوچنیوالي ته، دی ماشومتوب ته، دی چیرته زیږیدلی، او دی ابتدایي او لومړنۍ زده کړو په اړه، او د هغه ماحول په اړه کراته ووایي، څه ډول یو چاپېریال کې راغلی شو؟
1252 کال و، دا فکر کوم داود خان واکمنی وه. زما ډېر نه دی په یاد، خو مشرانو کیسه کوي چې هغه وخت کې وزیږیدی، مطلب دا د زیږیدو نیټې چې وي د هغه وخت کې خلکو نه لیکلې. زما هدف د دې خبرې نه دا و چې چا دا نیټه نه لیکله، او داسې ځینې مشران زمونږ داسې انګیري. نو زه هغه وخت کې د دنګرار ولایت د هډې په مشهور او تاریخي کلي کې اوسېږېدم، او بیا نو کله چې دغه د ثور انقلاب راغی، دغه نه وروسته بیا موږ کډوال شو پاکستان ته، د نورو ځینو افغانانو غوندې، او تقریبا 14 کاله منګل ته تیر کړل. هلته ما تر اتم ټولګي پورې زده کړې وکړې، او هغې نه وروسته چې کله بیرته د مجاهدینو صاحبانو وطن ونیو، او د دوی په اصطلاح باندې دوی بری خپل کړ، بیا بیرته وطن ته راستانه شو، او د کډوالۍ هغه بهیر هلته زموږ پای ته ورسېد. کله چې وطن ته راغلو، بیا نو دلته د زده کړو فرصت نه و چې ما زده کړې کړې.
په کډوالۍ کې تم شو، په کډوالۍ کې کم کې چیرته اوسېدلی، یا په کومه سیمه کې د کوزي پښتونخوا اوسېدی، او هلته دې څو کلن وي زده کړې ته لاړې، لا نه لړلې، څنګه ژوند و؟
د کډوالۍ په دور کې موږ د کوزي پښتونخوا په سوابۍ کم کې اوسېدو، او هلته ما د لومړي ټولګي نه خپلې زده کړې پیل کړې. جالبه خاطره به کې دا و، هغه وخت کې چې زما یو ترورزی و، زه هغه بوتلم مکتب ته، زه د مور یو زوی مو، ما البته بل ورور مې نه درلود، داسې د کلیوالو په اصطلاح لږ نازولی وم، مکتب ته چې لاړم نو هلته ورته په ژړا شوم. ما ویل دلته خو نه چیشته نه ډوډۍ، ما بیرته کور ته بوزئ. نو هغه معلمان هم دا خبره کوله چې دا سړی خو بیخي دغه دی، نابلده دی،
او دا راغلی هم په چای او ډوډۍ پسې دی،
او په چای او ډوډۍ پسې راغلی که نه. او کور ته چې راوستم، بیا مې مور ورته وایي چې دا خو کور کې بیخي چای نسکي، هریانه ده ته یم چې دا څنګه هلته چای او ډوډۍ غوښتله که نه. او زما زه غیر ارادي د خولې نه چای او ډوډۍ وتلې وم، دلته خو یو شی هم نشته، مکتب کې خو دا شیان رښتیا هم نه وي. نو بیا ویل چې نه، معلمان ویل دی یو کال په کور کینوئ، او بیا یو کال وروسته راولې چې دا ذهن یې لږ بدل شي. بیا سپاره په لاس کې را کړه، مور و پلار جومات ته بوتلم، او د ملا امام سره هغه وخت کې کینولم. زمونږ د هغه دود او دستور هم د کلي ولس د خلکو هم دایي کنه چې هغه زده کړو پیل د دغه نه کوي، دالی بیتی سپاری نه کوي. نو هلته چې لاړم جومات کې، بیا ښه ورور مې همداسې پرمختګ وکړ، هغه شروع مې دالی بیتی سپاری نه وکړه، پکې بیا پنجګن شو، پنج کتاب به چې ورته ویلی و، مونیا او قدری او خلاصه و، خلاصه کیدانی او ګلستان، حتی بوستانه پورې مې ولوستل. بیا مې هلته یو 12 سپاری حفظ هم وکړه، سره د تجوید او تفسیر او دا شیان، او زمونږ کې بیا مکتب کې ښوونځي کې شامل شوم، او اته کاله مې هلته ښوونځی ولوست، او د اول ټولګي نه تر اتمه پورې ول نمرو مو. جالبه پکې دا و چې بیا به خلکو بیرته زما مثال ورکوو که نه، چې اچھا ډوډۍ غوښتل هغه ته وګورئ، او تاسو ته وګورئ.
هغه به کول نمبر دی او تاسو
هغه د چیو ډوډۍ وختو سړی خو تاسو نه څو ګامه مخته روان
دی. د سوابه کې د هغه وخت ژوند څنګه و؟ غالبا دا هغه وخت چې په افغانستان کې د شوروي ځواکونه و او بیا وروسته پسې د ډاکټر نجیب الله نظام و او د مجاهدینو جګړې روانې وې.
همدغسې وخت و ان صاحب مونږ چې کله کډوال شو زما داسې یادېږي لکه دا اوس وخت کله چې دا روسان زمونږ کلي ته راغلل زمونږ کله د ښار سره بیخي نږدې ده تقریبا 12 کیلومترۍ کې پروت دی. دلته چې کله دا روسان راغلل دوی دومره بېرحمه وژنې کولې چې په یوه ورځ زمونږ په کلي کې په ډلیزه توګه چې کوم نارینه پاتې و دا راټول کړل او دا ډلیزه توګه په شهادت باندې ورسول 50 نفر و شاوخوا همدغسې و. نو بیا بمبارې مو کړ کله هم ډېر ړنګ دی تاسو راغلی نزین هم لیدلی داسې یوه په اصطلاح روغه لوټه پکې نه و پاتې یا جوړ کور پکې نه و پاتې. نو موږ هم مجبوره شو په دې ورځ باندې دوی دا ظلم ولید زه ورته د کوټې په سر باندې ولاړم او دوی دا چرګان ویشتل او دا زما څنګ کې زما د خاله کور و د ترور مې د دوی غواګانې مې ویشتلې. نو بیا ما یعنی دا دا لړۍ چې تیره شوه دا تراژیدي بیا نو پلار مې چې راغی دی وتلی و د کلي نه چېرته بل ځای ته دوی پناه وړې وه چې راغلل بیا وویل چې دلته خو نور ژوند سخت دی ځکه دا خلک راځي دوی قتل عام کوي دا روسان یې ښودل. نو زه چې ځو په هغه تور ماښام هم کډې بار کړې بیا لاړو څو شپې مزل هم وکړه هغه زما اوس هم یادېږي کچرو پسې به چې روان و یعنی دومره ویر او ډار موجود و په دې کچره باندې زمې مور غېکې نیوله او مسپاره و چې دا د کچروالا به ورته مونږ ویلې ده به دغه پسې دا شګې داسې وشیندلې یعنی د غیر په لخت یا چوکه باندې دا کچره نه وهله چې دا نغه ونه کې شګې به ورپسې شیندلې. نو بیا مونږ لاړو هلته ډېر سخت ژوند و د کډوالۍ چې لاړو نه بیڅ سرپناه نه وه په بيديام واړول بیا نه پوهېږم سمو د وروسته خیمې راغلې خیمې راکړې او دغه خبره پکې دا و حیرانوونکې چې دا کله به باد تون باد راوالو ته موږ به دا د خیمو دغه نیولې و دا یو رقم دغه ورکړې و دا
پړي چې و دا تنابونه
او دغه په پړیم ټکوهل دی یو رقم نور دغه و دا وسپنه دغه کې ورکوله زامین غوندې او شیو دا بم کلک نیول او کلمې بم ویلې باران کې هم دغه سی کنه خرور بیا دا ژوند هم دغه شو د ځانه یو دیوال راتاو کو یو کوټنی م جوړ کو ژوند په اوایلو کې ډیر سخت تقریبا منګه د څه فکر وکړ چې د سخا کو بن نه لري او د نیر نه مبر اوړلې د 10 کیلومتره 15 کیلومتره بس ما پلار بانګی پوګه کړه و دې بو بو بسته یل ډیر سخت ته بده ورځم د کډوالۍ الته تجربه کړې تیرم کړې. نو اټس ډول سانتیانو و د کار روزګار بیا وروسته چې ورورو پوښو بیا مې پلار ځان ته په ثوابي بازار کې بخپل په کم کې نه د کم بازار هغه د ثوابي د بچاجي په وطن کې الته یو دکان ځان ته پیدا کړ او هغه کې بیا د پلان په بنجارګي سودا خرڅوله. نو د لاور او پینډې نه بیا راول او زه به ځان سره هر جمعه د مکتب نه چتلم ځان سره به بيوله مالته دکان ته نور به خپل درسونه ویلې. نو ډېرې سختې بدې ورځې تیرې کړې او کله چې بیا نو او دا تاسې یادونه وکړه دا مغه د روسان وختو چې هلته بیا روسان چې لاړه کله چې د ډاکټر نجیب واکمنی وه وغه بیا ړنګ شوه. نو د هغې د ړنګېدو سره سم 1901 کال و چې مونږ خپلې کډې بېرته رابار کړې ځکه کمپونه ورو ورو خالي کېدل او خلک خپل وطن ته راتلل. نو بیا موږ هم بېرته راغلو په خپل وطن باندې شو ځینې خلک چلته پاتې شو یو وخت ګڼه لکه زموږ ځینې ملګري دوستان چې بېرته کچګړی ته یا نورو ښارونو ته شغل ته کمپونه نزی ولته راغلل. نو هغوی بیا زده کړې وکړې حتی پوهنتونونه ولوسل د لیسونه فارغ شو انګلیسي کورسونه او کمپیوټر دا شیان یې ولوسل زه چې بېرته کلي ته راغلم دلته هېڅ هم نه وو ورانې کنډوالې وې.
ما غوښتل چې همدا درته وایم کله چې کلي ته راغلی موږ لکه دا تاسو چې کومه کیسه کوئ کټ مټ ورته شرایطونه ځام را تیر شوم کلي ته چې راغلو وطن ته د وطن یو تصور را سره و لکه ډېر ماشومتوب کې تنې وتلي وو ډیر شیان هم ذهن ته نه راتله. نو یو تصور ذهن کې را سره و مور او پلار هم چې کوم تصور راته جوړ کړی و خو کله چې راغلو داسې څه باندې واوښتلو چې تر ډېره پورې ما هغه سیمه د مهاجرت او هغه شرایط چې بالاخره په مهاجرت کې له ډېرو ستونزو وروسته هم جوړ کړي وه هغې پسې بیا خفه وم. مکتب هم څو کاله نه و، سرګردانی هم وه، غربت هم ډېر ناڅاپي راغی، او بیخي یعنی یو یو په وطن کې دننه یو څو کاله له ډېر سخت وضعیت سره مخ و. ته راته ووایه، کله چې وطن ته راستون شوي څه شرایط و، څه وضعیت و، د درس د ژوند اډه کې څه حال و؟
زه خو چې مونږ چې راستانه شو، اول کور د کلي ته اډې ته زمونږ راغی، هیڅ بل کور نه و پکې. یوازینۍ لارې زمونږ مخکې و دوه کډې راپسې نورې وې، چې دا مونږ سره د ثوابۍ د کیم نه راغله، حاجي صاحب ګلبدین د خدای وبخښي او یو لاور ماما دواړه وفات دي. نو هغه دوی دواړه و، مونږ و په شریک هم دا لارې ګانې نیولې وې، د هغوی کورنۍ غټې وې، زمونږ وړه وه. نو چې راننوتو زه بیخي داسې لکه کمپیوټر چې هنګ شي داسې جام پاتې شوم کنه. ما ورې دا زمونږ کلی دی، دا خو ما مخکې داسې نه و، ځکه مونږ زما یادیږي زه غټکی وم. ما کیسه درته وکړه چې مونږ وتلو، دا کلی په دې حالت نه و، دلته ګودرونه و، دا دلته نغه و، چینارونه و، دلته اوبه وې، سرسبزه منطقه وه، دلته مکتب و، ښوونځی و، مدرسه وه، یعنی جوماتونه ډېر ډېر هر څه موجود و کنه. نو کله چې راغلم زه بیخي داسې لکه شاک غوندې شوم چې دا کوم ځای دی. تاسې باور وکړئ، انسه بیخي هماغه د مهاجرت دورې لکه مونږ چې کډوال شو د دې ځنه هلته بیرته چې خپل وطن ته بیرته راوګرځېدو، هماغه د کډوالۍ دغه زموږ په سترګو کې و، هغه تصور را سره و. دلته چې راغلو ښه اوس مې پلار ما خوا دې خوا ګوري چې اوس چېرته واړو، زمونږ کور خو نه معلومیږي، داسې اوار کړی دی بیخي. نو راځئ وایي د سمڅو کې واړو، تاسې باور وکړئ مونږ هلته سمڅې لرو، زمونږ د کور ته مخامخ سمڅې وي. کله به چې دی مجاهدینو په جلال آباد باندې توغندي توغول، نو همدغه ځای کې به دوی پټېدل بیا. نو دې سمڅو کې مونږ واړول، دا ډېرې تورې شوې وې، ځینې د غم پکې پاتې و، پوچکه او دا مرمۍ او دا شیان. نو به د ځان دپاره یو ځای پکې را جارو کړو، همدغلته هم واړول. نو بالاخره هم بیا په خټو شروع کړه، حتی مونږ د سکل اوبه نه لرلې، او مونږ ته ځای هم نه و معلوم چې اوبه د کوم ځای نه راوړو. څاګانې وچې وي، ما وویل چې نه، دا ګودرونه او کاریزونه چې دا بیخي مونږ ته یعنې کوم پلار ته معلوم، ماته خو نه و معلوم. خو هغه پسې وګرځېد، یو ځای چېرته پیدا کړو، د سکل اوبه یې لږې راوړې، هغه هم چاڼ کړې، یعنی بیخي داسې یو بل حالت سره مخ شو. نو بیا د صفر نه بیرته په خپل وطن کې ژوند شروع کړ دلته، او د صفر نه ژوند داسې و چې نه ښوونځی و، ما وویل نه مکتب و، نه جماعت و، او یو څو د غم راوري بلې بروزي ورته وي، دا لوخي او دا شیان د دینم. بیا ځان ته جماعت جوړ کړ، بیا به همدلته مونځ کوو. بالاخره ورو ورو چې خلک را ډېرېدل او راتلل، هر چا ځان ته کور آبادو، او بیا یو یو سیستم رامنځته شو. نو بیرته هغه کلی په جوړېدو باندې شو. نو دلته بیا مونږ ډېرې سختې تېرې کړې، ځینو خلکو به بیا پاکستان کې چې پاتې مونږ پسې به ملنډې وهلې چې دوی چې تللي هلته نارنجانو سره ډوډۍ خوري، یا ټوله ورځ شکڼان ولي کنه شکڼانو غوښې خوري، ځکه قصابو یو دغه خو دلته نه وه، بل شیانه و. مونږ به چې جلال آباد ته تلو، نو تقریبا لس پنځلس کیلومتره پیاده مزل به م کوو، بیا به همدغه ځای نه ځان ته په خرو باندې سودا راوړله. موټر هم نه و، یو دوه کاله خو د موټر اسانتیا هم نه و، د کلي موټرې نه ویلینی. نو دا ډېرې سختۍ مونږ وزغملې. حتی زه تر دوه درې کالو پورې مکتب ته لاړم، زما نه دا ښوونځی هم دلته نیمۍ کې پاتې شو. بیا ما پلار ته وویل دا خو نه کېږي، ځکه زه باید درس ووایم. بیرته بیا دلته زموږ جوماتونه ودان شو، دوی دغه کې واچولم مغه خپله جومات کمال په جومات، خو دا خو صحیح ده، دا خو دیني زده کړې دي، او زه غواړم عصري زده کړې وکړم. بیا ما ته وویل ته صبر کوه، ما غنم کرلي، پردی دی خانې مې نیولې ده، وی ځمکه ده، که چېرته مې غنم داسې یو شل خروار غنم مې وشي، تا ته بایسیکل اخلم، چې ته بیا پې جلال آباد ښار ته ځې، راځي په بایسیکل باندې، او یعنی لیسې ته ځې. بیا ما همدا سوالونه کول چې خدای پاک ته شل خرواره غنم پوره کړي. هغه خو چې بیا شل خرواره غنم پوره شو، نو بیا مې پلار ماته نوی چینی بایسیکل واخیسته. نو بیا د کلی اوس دغه دی خبره ده راغله، کنه زما دا بایسیکل پکې نه و، مونږ به د ګودر په غاړه باندې کله کله هره ورځ تېرېدو مکتب ته به بایسیکل تلو. نو بیا به ځینې جینکو دا ځینې لنډۍ زمزمه کولې ځینو ودونو کې، کنه یوه لنډۍ زما اوس هم په یاد شي چې خلک مکتب ته په سایکل ځي، زما آشنا په بانجاني والګا کې ځینې زما د سایکل ته ما داسې شنه غوندې پوښونه بانجاني غوندې پوښونه ورکړي وو نو د خلکو توجه ځان ته راړوله مونږ خو داسې ځوانان ورځ دغسې کیسې وي بیا نو ورو ورو ژوند او روانو بیا نو هغه حالت نه راووتو چې خلکو به کیسې کول یا ملنډې وهلې چې نارنجانو نارنجانو سره ډوډۍ خوري او شکړانو غوښې خوري ورو ورو بیا نو همداسې کلیم پرمختګ وکړو ولس هم وکړه خلک باسواده شو ښوونځي دغه لومړني ښوونځي منځني او حتی لیسې جوړې شوې
مسجد بیرته ډیر پراخ شوی ودان شوی مدرسه بیرته فعاله شوی ده ډیر کارونه پکې شوی دی اډی په اړه باندې راته ووایا اډا په تاریخي لحاظ باندې ډیره یادی دله هم دا د بودایي دورې ځینې آثارو په دغه باندې مشهوره وه هم دغلته د افغانستان یوه له مهمو مدرسونه وله دیني مدرسونه او خپله دا د اډې صاحب زیارت دی د دغه په اړه باندې راته ووایا عموما دا اډا داسې یو عادي کلی نه و یو له داسې کلو نه و چې له بېلابېلو خواوو نه مهم کلی و
همداسې ده لومړی به دا ډې په فلسفه باندې خبره وکړو ځکه اډه د اخونزاده صاحب نه مخکې رامنځته شوې ده او دا ډېر تاریخي قدامت لري ځکه اخونزاده صاحب خو تقریبا داسې یوه پیړۍ شاوخوا څه د پاسه بیا وروسته دې دلته راغې نو اډه په تاریخي لحاظ رښتیا هم د بودایزم مرکز پاتې شوی او دلته زردشتان او بودایان پاتې شوي دي او جالب یې پکې دا و چې دغه کوم موزیم چې اوس دلته دا ډې د موزیم په نامه مشهور و زمونږ پلرونو نیکونو کیسې کولی چې دا موږ ته نو معلوم په دې به مونږه دا زمونږ عیدګاه وه په دې به مونږه دغه کول د اختر منځونه کول او د باران د استسقا منځونه هم دلته کول نو بیا وروسته چې کله دلته چینایي ګرځندویان او فرانسوي ګرځندویان راغلل دا نو د ظاهر شاه په واکمنۍ کې داود خان په واکمنۍ کې دغه وخت کې چې کله دا خلک دلته راغلل دوی سپړنې وکړې او وی کتل چې دا خو د ګندهارا مرکز دی دلته د سکندری مقدونی دغه وخت نه راپات یا سار چې هغه دلته واکمنۍ کوله یا مثلا د هغې راوروسته دلته چې نور خلک د بودایزم دغه تیر شوی دلته کوم بهیر تیر شوی و دا هغې آثار ما په خپلو سترګو باندې ولیدل او ځای کې خلکو کیندنې کولې زه ورغلم چې ګورم منګیره ووتل دا نو دغه وخت همغه چې موږ نوي راغلو دې کلي ته بیا خلک راغلي وو دلته بیا دا کیندنې کولې نو بیا د منګیو باندې به ځینې عکسونه رسم شوي بیا منځ کې به ایرې وې نو دا همغه د بودایانو هغه آثار و دلته چې پاتې بیا له بده مرغه خلکو ولوټل د خپل منځي جګړو کې دا د منځه لاړل نو رښتیا هم اډه چې وه په تاریخي لحاظ باندې موږ ته دغه خپل پلرونو به کیسې کولی شي دلته هغه وخت کې دا موزیم ودانو شاوخوا نورې غونډیګانې د تاریخي آثارو نه ډکې وې دلته به بیا خلک راتلل دا سیلانیان به راتلل سیلانیان به چې راتلل دوی به بهرنیو سیلانیانو دپاره 50 افغانۍ په هغه وخت کې ټکټو لکه اوس چې معادل د $50 یا د 50 یورو نو او د وطن د خلکو د پاره به لس افغانۍ هغه وخت کې ټکټو نو دوی به د دې موزیم نه ننداره کوله دا تاریخي آثار به لیدل بیا ما چې کله د دې په اړه مطالعه وکړه او ځینې کتابونه مې ولوستل دلته ځینې آثار چې وو هغه خټینو زیاتره د ګچو د خټو نو بیا کله چې د خپل منځي جګړې ونښتې نو دلته دې موزیم ته ډېر تاوان ورسېدو دې ته ور واچاو کله چې دا مجاهدین راغلل په دغه دور کې دوی خو د شیانو سره دا اوسم د ځینې زمونږ واکمن چې دي حاکم ډله دوی دغه نه مني کنه دا تصویرونه ونځورونه او دا بوتان او دا شیان نو دوی بیا کله چې دا دغه ته ور واچو موزیم بیا وسوځېد او په دې کې دا ځینې آثار چې پاتې وغې ته بیا ځینې ټانکرې د جلال آباد ښار نه راوت چې دا ور مړ کی هغه خټین آثار د مغه دغه سره لاړل او دا د ګچو کم چې پاتې وو هغه خلکو وتوګل هغه دغه سرونه تینه وتښتول او دغه پاتې وو هغه تنې پاتې وې. نو اډه په تاریخي لحاظ باندې رښتیا هم ډېر قدامت لري، خو د بده مرغه د موزیم ته کار ونه شو. مونږ ډېره هڅه وکړه هغه وخت کې چې کله مونږ مبارزه شروع کړه چې دا باید بیا ورغېږي خپل حالت ته لاړ شي، خو څه دلته د ځینو ورانکارو ډلو دا نه غوښته چې دا موزیم دې ودان شي، ځکه دوی ورته بیا داسې فکر کوو چې دې ته بیا خلک عبادت کوي په د بلې زاویې نه ورته کتل. او څه په دولت کې دومره متر نه وه چې هغوی دې دې دپاره بودیجه بې لکي او په دې د کارو کې. نو نورو غونډیو کې هم دغسې ځینې تاریخي آثار وو. مونږ نورې د اوښ غونډۍ هم لرله، مثلا مونږ یو بله غونډۍ وه د کابلۍ غونډۍ په نامه، ګر چاپېره غونډۍګانې چې وي دا ټولې تاریخي آثارو نه ډکې وې. دا ډېر خو له بده مرغه یا د دولت د نه پاملرنې له امله یا زمونږ د ځینو خلکو د ناپوهۍ او جهالت له امله دا آثار راویستل شول او چور شول. نو اوس هېڅ هم نه دي پاتې، یوازې کنډوالې د موزیم له ورای ښکاري، نور هېڅ هم پکې نشته. نو دا د اډې هغه د قدامت مسله وه. بیا پکې دا د اخونزاده صاحب د راتګ مسله چې شوه، دا خو د غزنی د شلګرو د اندړو اغېزې نه راغلی او دلته ډېر مریدان لرل. او بیا تاسو بهتره معلومه چې د انګریزانو خلاف هلته جګړه کوله د سوات ملا صاحب د تورنګزوجي صاحب او نورو سره په ګډه باندې د مبارزه کوله، او حتی یو وخت انګریزان دومره مجبور شول د دنه چې هغه وخت امیر حبیب الله خان ته خط ولیک ورته وویل چې دې سړی نه موږ تنګ یو، تاسې باید د مخه ونیسئ. نو د خپل اولادونه نه لري، واده نه وکړه، خو مریدان یې ډېر زیات وو. په ټول وطن کې مریدان لرل، د کوزه پښتونخوا کې، بره پښتونخوا کې. او بیا چې دی کله وفات شو، دلته زمونږ په کلي کې خخ کام دلته زیارت دی، او یو ملي سوداګر نجیب زرا بیا زمونږ د کلیوالو په اصطلاح باندې دوی چې نقلې قول کوي چې بیا دته خوب کې ورغلی، او ځکه دوی مریدان وو ورته ویل چې دا زم دسې د زما مزار ړنګ پروت دی. نو دا ورغه، او بیا دا مزار هم ورغه، او دا ملي سوداګر دی، او دا جومات باندې تقریبا یو نیم میلیون امریکایي ډالر شاوخوا مصرف کړ د تیرو طالبانو په وخت کې. اوس نه، نو هغه وخت کې چې چا سره دومره امکانات او پیسې نه وي، مګر ده دا یو ځواني وکړه، د جومات هم جوړ کړ، زیارت هم جوړ کړ، یو څنګ کې ورسره یو کتابتون هم جوړ کړ. او بیا نو دغه د ټولې سیمې د خلک به د جمعې د جمعې دپاره یا د اخترونو د لمانځه لپاره دلته شاوخوا منطقونه خلک دلته راتلل. او دغه زیارت او مدرسه چې د جومات او مدرسه د پخوا هم دلته وو. بیا به موږ ته پلرونو کیسې کولې، وای پخوا وختونو کې به دا خلک راتلل، ځکه دا زمونږ کلی همدغسې روحاني او دغه کلی دی، دا دینی دغه پکې ډېر زیات دي، پخوانی مشاهیر دینی مشاهیر پکې ډېر دي. نو دلته به دا خلک د مثلا راتلل د خپلو کورنیو سره، د اولادونو سره، د شاوخوا منطقو نه یا د نورو ولایتونو نه، دوی به ځان سره څاروي هم راوستل، بیا به دلته ذبح کول، دلته به دوی د روژې ختمونو ته راتلل. او یو جالب شی چې ما پکې ولید، بیا هغه وخت مونږ په راپورونو جوړ کړل، بیا وروسته بند شو، هغه دا و چې قضایي عمرې پکې کېدا. دا یو نه پوهېږم داسې د دوو ډلو ترمنځ داسې یو مذهبي اختلاف و. یوې ډلې به ویلې دا قضایي عمرې روا ده، بل به ویل ناروا ده.
دا څه شی په دې اړه باندې کلندو وایي چې
دا قضایي عمرې داسې مونږ چې ټول کال به دې انسې مونږونه قضا کړو، بیا به د غوښتل چې دا مونځونه بیرته را وګرځي. نو د روژې په اخره جمعه باندې به بیا دلته خلک راټولېدل. نو زمونږ دا ځینې فرهنګي مشران هم پکې لیدل، اوس یې نوم نه اخلم، هغوی به هم راتلل. نو کله کله به ما ته زنګ وو چې مونږ درځو قضایي عمرې ته. نو ما ویل څنګه دا تللې دي یو کال مونځونه، وای دا بیرته راګرځو. هغه به یو مونځ کېده. نو دا یعنی دا جرأت چانه شو کولی، دا اصلا نشته په اسلام کې دا، ځکه ته اوس مونځونه قضا کوي یو کال، او بیا په یوه هفته باندې بیرته راګرځوه. کنه دا یعنی دغه د ځینو خلکو ځینې امیانو په اصطلاح باندې، کنه داسې دینی معلومات ډېر نه وو، نه داسې ډېرې زده کړې کړې
دي ته اډې ته په دغه ځای کې چې تاسو یې مخکې هغه په اصطلاح هغه روحاني اړخ باندې خبرې وکړي، دا د عامو خلکو هغه عقیدت ښیي چې په مرور د زمان سدی اخونزاده صاحب په وخت کې څه تر هغه مخکې د خلکو عقیدت ورته و او بالاخره د عقیدت دغه بڼه مخپله کړې.
او نو بس بیا نو دغه یو دغه جنجال هم رامنځته شو.